بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید درانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1402 هجری مریض کال د قوس یا لیندې د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول له 9 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 4 نیټه سره برابر ده. عزیزانو، د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې په افغانستان کې د ناامنۍ او د دوام په حق له سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د کورنۍ وړتیاو د تر عنوان لاندې د ایران د کورنۍ تولیداتو او پرمختګونو په حق له د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخورې دي. شو د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم د امریکای د تیرې یوې اونې د مهمو پیښو او حالاتو د سیړنې 19 پروګرام بے نقابه امریکا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسې، رازو ل یوې لنډ شان د می ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د قواو مشرانو د دښمن د خبر جوړونو او فتنه اچولو په وړاندې په خیاره باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پس له ډیری مودې له افغانستان څخه ووته. د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې 14 شوې او شیخ عیسی قاسم بحرین ته د صهیونیستي رژیم د سفر په حق له خبرداري ورکړې. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د درې واړو قواو مشرانو په یوې ګډې غونډه کې د بې سنده خبر جوړونو او د هیواد د چارواکو ترمنځ د اختلاف اچولو او د عامه اذهانو د راپارولو په موخه د دښمنانو د دروغو په وړاندې د ایران د ولس د لا زیاتې هوښیارۍ په ضرورت باندې تاکید وکړ. د ایران د مجریه قوې، مقننه قوې او قضایه قوې مشرانو سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف او حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی ایجی په دغه ګډې غونډه کې دروغ او بې اعتبار او بې سنده خبرونه د ورسته او فتنه چونو په چوکاټ کې د دښمن د رواني عملیاتو یو برخه وبلله. د ایران د قواو مشرانو څرګنده کړه د ایران خیر غواړو سرچینو دغه بې بنیاد خبرونه رد کړي او د اسلامي ایران پوه او بصیر ټولنې هم خودلې ده چې دا ډول خبر جوړونو تر تاثیر لاندې به رانشي. د نړۍ د قدرت قطب په ختیس کې په جوړېدو دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په دې خبرې سره چې امریکایان د یو اړخیز پالنې په کړنلارې او د یو قطبي نظام په جوړولو کې کامیاب نه وو وویل. د نړیوال قدرت قطب په ختیس کې په جوړېدو دی. د ایران د خبر لمخې جنرال محمد باقری د روسیې د دفاع وزیر د نړیوالو چارو لمرستیال جنرال فومین سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د ملي ګټو او اهدافو او هم د سیمې د صلح او امنیت په چوکاټ کې د دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو ملګرتیاو په پراختیا باندې په ټینګار سره څرګنده کړه. نن سبا امریکایان هم دا دکیږي چې په یو اړخیز پالې کړنلارې او د د نوی نظام په جوړولو کې نه دی کامیاب شوی او د نړیوال قدرت قطب په ختیس کې جوړیږي. هغه زیاته کړه، له ګډو ګواښونو سره مقابله او د مشترکو ګټو په برخه کې ملګرتیا لا زیاتو سلا مشورو ته ضرورت لري چې باید د ملګرتیا د پراختیا مخه په ودې بهیر په دوام کې ورته پاملرنه وشي. سردار باکری همدا شان وویل چې د دواړو هیوادونو په سوریه کې له ترهګرۍ سره په مقابله کې کامیابه ملګرتیا لرلې ده. البته سوریه لا هم د دغو ملاتړونو جاری پاتې کېدو ته ضرورت لري. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال هم جنرال باکری ته په ماسکو کې د شنګهای تړون د غړو هیوادونو د دفاعي ارګانونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. حامد کرزی له افغانستان ووته. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان بخنه غواړم. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په لومبی ځل له هیواده بهر ته سفر وکړ. د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال په ټویټر له حامد کرزی سره خپل جوړه تصویر خپور کړي او ورسره لیکلي دي چې د او پخوانی ولسمشر له هیواده بهر ته روان دي. نوموړي کسه هم ندی ویلي چې حامد کرزی کوم هیواد ته او د څه لپاره روان دی، خو زیاته کړې ده چې دواړه به ډیر زر بیرته هیواد ته ستنه شي. ویل شوي چې حامد کرزی به اول متحده عرب اماراتو ته او له هغه ځایه به یو بل هیواد ته سفر ولري. دا د 2023 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له هیواده بهر د ښاغلي حامد کرزی لومبنی سفر دی. پخوا داسې ویل کېدل چې د طالبانو حکومت حامد کرزی ته د بهر تګ اجازه نه ورکوله، خو د طالبانو حکومت په ښکاره پر حامد کرزی د سفر د بندیز په اړه څه نه دي ویلي. حامد کرزی د طالبانو له واکمنېدو وروسته سره له دې چې ځینو نړیوالو غونډو کې د ګډون بلنې هم ورکړی شوی وې، خو له هیواده د باندې نه وتلی. له دې مخکې عبدالله عبدالله هم له ورته بندې سره مخ و، خو هغه بیا د سفر اجازه ترلاسه کړه او څو ځلې هندوستان ته لاړه. بلخوا د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم د یو دولتي پلاوي په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته رسیدلی دی، خو دا روښانه نه ده چې په یو وخت د حامد کرزی او ملا یعقوب سفر په خپلو کې څه ارتباط لري او کنه. گرانو دوستانو، لدی مخ کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له استازي سره کتلی و چې په اړه له کابل څخه زموږ د خبريال ریپورت ووري.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي لمرستيال او د یونمال سرپرست مارکس پوتیزل سره کتلی دي. په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې شوي او دواړو خواوو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر پرانستل کېدو ټینګار کړی. حامد کرزی له افغانانو سره د ملګرو ملتونو له مرستو مننه کړې او په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو پر ضرورت ټینګار کړی دی. د یونما سرپرست او کرزی په دا سال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستل کېدو ټینګار کړی چې عام افغانان هم له حکومت غواړي چې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړ شي. یادولو وړ ده چې په روزګان کې د پوهنې د سرپرست وزیر د تېرې ورځې څرګندونو چې ګواکې عام خلک نه غواړي چې پشته شرایطو کې 14 کلن نجونې ښوونځیو ته لاړې شي غوغا راپورته کړې ده. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو په پراخه کچه د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي هېڅکله یې د خپلو لوڼو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو غوښتنه نه ده کړې، خو د پرانستل کېدو لپاره یې له تېر یوه کال راهیسې ګڼ لاریونونه او غونډې شوې، خو تر اوسه یې حکومت غږ ته لبیک نه دی ویلی.
فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیشن وایي د یاد کمیشن په هڅو د ولسی جرګې پخوانی مرستیال نجیب الله ناصر هیواد ته راستون شوی دی. د یاد کمیشن په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ګڼ شمېر نورو کسانو هم د دغه کمیشن فورمې ترلاسه کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به بیرته هیواد ته ستنه شي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ډاکټر نجیب الله شریفی هم د یاد کمیشن له لارې له دوبۍ څخه خپل هیواد ته ستون شوی و. دغه کمیشن له پیل څخه تر اوسه څه باندې 400 مهم کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. رسنیو د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د یوې 14 خبر ورکړې ده. طولو نیوز د خبر له مخې دغه 14 د جلال آباد ښار په 4 ناحیې کې یو درمسال ته سیرمه شوې ده. د طالبانو امنیتي مسؤلانو دغه پیښه تایید کړې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مشر د دغې چاودنې په تایید سره وویل چې پرون مازیګر په جلال آباد ښار کې د یو بم د چاودنې له امله شپږ تنه ملکي وګړي زخمي شوي دي. د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر وویل د صهیونیستي رژیم د مشر په سپېره قدم سره د بحرین د خاورې ککړېدل شرم او ننګ دی. ټاکل شوی چې د صهیونیستي رژیم مشر اسحاق هرزوګ به نن بحرین ته سفر وکړي. شیخ عیسی قاسم په یو ټویټ کې ولیکل، له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو ښه کول خیانت دی او د دغه رژیم د مشر اسحاق هرزوګ په سپېره قدم باندې د بحرین د خاورې ککړېدل هغه ننګ او شرم دی چې د بحرین د خلکو شرافت یې نشي زغملی. د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر په دې خبرې سره چې د بحرین د سرلوړو خلکو خبرې او عمل یو دی څرګنده کړه. اسحاق هرزوګ یو تیریګر او لکینې ډک دښمن دی او ملګري ملتونه وایي چې په نړۍ کې 1.3 میلیارد کسان له جسمي کمزورتیاو څخه کړیږي. د ملګرو ملتو سازمان پرون د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړي بیان کې ویلي چې معلولینو ته د هغوی د حقونو ورکړه پر ښې راتلونکې پانګونه ده. په بیان کې ویل شوي چې په نړۍ کې روانو کړکېچونو معلولیت لرونکي وګړي تر بل هر چا ډېر اغېزمن کړي دي او اړتیا ده چې د مرستې لپاره یې بیړني ګامونه واخیستل شي. ملګرو ملتو پر هیوادونو د غراز غږ کړی چې د معلولیت لرونکو وګړو د ستونزو د هواري لپاره ګډ اقدامات وکړي. جګړې او ناروغۍ په نړیواله کچه د معلولیتونو او معیوبیتونو د ډېرېدو مهم لاملونه بلل شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره په افغانستان کې د ترهګرو حملو او ناامنیو د دوام په حق لدنو پام ورته وکړي. په افغانستان کې یو ځل بیا ترهګرو چودنو زور اخیستی دی. وړمه ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت په 16 فیر باندې چودنه وشوه او له هغې مخکې په سمنګان کې په یوې مدرسې کې د چودنې له امله له 20 زیات کسان وژل شوي چې په افغانستان کې د امنیت د پایدارې په حق له د اندېښنو دوام ته یې لمن ووهله. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت 16 فیر عبیدالله نظامانی په کابل کې د دغه هیواد په 16 فیر باندې د نامعلومو بریدګرو له ډزو روغ ووته، خو یو ساتونکی یې ژوبل شوی دی. د یادې حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو پیغام کې په کابل کې د پاکستان د سفارت د 16 فیر د وژلو کوشش وغند او د طالبانو له حکومت د بریدګرو د معلومولو او نیولو او په دې لړ کې د رڼو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. هیڅ شک نشته چې په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې له حملې څخه د بریدګرو ډیر مهم هدف د دغه هیواد او طالبانو ترمنځ د اړیکو خرابول دي، خو مهمه خبره دا ده چې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي ځایونو او دینی مدرسو خلاف ترهګرې حملې زیاتې شوې دي، چې پکې په سمنګان کې ترهګرې حملې او د کابل په ایمان مسجد باندې حملې ته اشاره کولی شو چې له عملی لسګونه تنه مړه او ژوبل شوي دي. داسې ښکاري چې د داعش ترهګرې ډلې په شان د طالبانو سیالې ډلې د افغانستان د خلکو او د سیاسي او روزنیزو ودانیو د امنیت تامینولو لپاره له چیلنج سره د طالبانو د امنیتي توان د مخامخولو کوشش کوي. پر دې سربیره داسې ښکاري چې په افغانستان کې فعالو ترهګرو ډلو خپل عملیاتي کړچارونه په مذهبي ځایونو او د شخصیتونو په دفترونو او همداشان په سیاسي ودانیو باندې حملو ته اړولې دي چې ډېر خطرناک کار دی. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه عبداللطیف نظری په دې حق لوای طالبانو په ځلونو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د خلکو امنیت ټینګ کړي، خو په عمل کې نه یوازې په دغه هیواد کې پایداره امنیت نه دی ټینګ شوی، بلکې داسې ښکاري چې ځینې ډلې غواړي په اسلام آباد کې د طالبانو موقعیت کمزور کړي، ځکه چې د طالبانو یوه ډېره مهمه اډانه د پاکستان حکومت او پوځ دی. کابل ته د پاکستان د خارجه وزیر د مرستیال حنا ربانی کر له سفره څو ورځې وروسته د دې هیواد د سفارت په شازده فیر باندې حمله د اسلام آباد لپاره د روښانه پیغام لرلی شي چې د افغانستان په چارو کې له دخالت لاس واخلي. دا موضوع د افغانستان لپاره له دې اړخه مهمه ده چې د پاکستان حکومت دغه هیواد ته د خپل انګړ په توګه ګوري. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان په شازده فیر باندې حمله د پاکستان له پوځ سره د روغې جوړې لتړونه د پاکستان تحریک طالبان ډلې له وتلو سره نا اړوند نشي کېدلی، ځکه چې دغه ډلې خپلو کسانو ته حکم کړی دی چې په هر ځای کې د پاکستان په ګټو باندې حملې وکړي، او که په کابل کې د پاکستان د سفارت په شازده فیر باندې حمله د تحریک طالبان کار وي، نو ویلی شو چې دغه ترهګرې ډلې هڅه کړې چې د پاکستان په وړاندې د قدرت ښودنې په ترڅ کې وښایي چې پاکستان ته د تاوان رسولو لپاره ضروري توانمني لري. د افغانستان د چارو یو کارپوه علي خزائی په دې حق لوایي کابل کې د پاکستان د سفارت په شازده فیر باندې حمله په داسې حال کې چې افغانستان ته د میرمن حنا ربانی له سفر او د پاکستان له پوځ سره د اوربند له تړونه د تحریک طالبان ډلې له وتلو وروسته په کابل کې په تیره بیا د پاکستان په سفارت پورې د اړوند کسانو امنیتي تابعیاوې ټینګې شوې وې تر یوه حده مشکوک ښکاري. له دې امله دا احتمال چې داسې لاسونه وي چې په طالبانو باندې د پاکستان د پوځ د باونه زیات کړي له ذهن څخه لرې خبره نه ده. په هر حال له دې په تیرېدو سره چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت په شازده فیر باندې حمله د کومې ډلې او په کومو اهدافو سره شوې ده، خصوصا د سفارتي ځایونو د امنیت د پایدارۍ په هکله اندېښنو ته لمنه وهلی شي، دا د هغوی د امنیت په تامینولو کې د طالبانو د ناتوانۍ په معنا ګڼل کېږي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې خبرونه مو تر اوسه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په یوه نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې د 13 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جماد الاول یا د دریمې خور د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د دیسمبر د میاشتې له 14 نیټې سره برابر ده. شپږ سوه اته پنځوس کاله پخوا د 1446 هجري قمري کال د جماد الاول په 9 نیټه په لومړي شهید مشهور یو لوی محدث او فقیه محمد بن جمال الدین مکی عاملی شهید کړی شو. هغه په 1440 هجري قمري کال کې د لبنان د جبل عامل په یوه کلي کې وزېږېد او په یوې فضیلت لرونکې او علمی کورنۍ کې وروزل شو او د دیني علومو زده کول یې پیل کړل. لومړنی شهید د علامه هلی پشان د هغه وخت له نامتو استادانو ډیر علم زده کړ او خپل دینی پوهه یې بشپړه کړه. هغه له دینی معارف او علومو سربیره په شعر او ادب ویلو کې هم له غوره پوهې برخمن و او کله کله یې د شعر په ژبه د خپلو مخالفانو نیوکو ته ځوابونه ورکول. هغه په خپل 250 کلن برکتناک ژوند کې له ډیرو مسافرو تونو او کډوالیو سره سره ډیر زیات کتابونه تالیف کړل چې له هغو څخه الباقیات الصالحات او لؤمه دمشقیه کتابونو ته اشاره کولای شو چې تر اوسه په علمي حوزو کې د درسي کتابونو په توګه تدریس کیږي. لومړنی شهید په همداسې یوه ورځ د خپل متعصبو مخالفانو په لاس شهید شو. څلور سوه څلور شپېته کاله پخوا د 1980 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په نهمه نیټه په ملا صدرا او صدر المتعلهین مشهور ستر عارف او فیلسوف صدرالدین محمد ابراهیم شیرازی د ایران په جنوب کې په شیراز ښار کې وزیږید. هغه په لومړیو کې د صفوي لړۍ د هغه وخت پلازمینې قزوین ته لاړ او د شیخ بهایی په شان د لویو استادانو په محضر کې فقه، د فقه اصول، حدیث، ریاضي او له میرداماد څخه منطق، فلسفه او عرفان او له میر فندرسکي څخه نجوم زده کړل. اصفهان ته د پلازمینې له بدلېدا وروسته ملا صدرا هم دغه ښار ته لاړ او تدریس یې پیل کړ چې د یو شمیر عالمانو د هغه له یو شمیر لدلیکو او لیتوګو سره د مخالفت په دلیل هغه د هغه ښار پرېښودلو او له قوم سره نږدې په یوه کلي کې پټېدو ته مجبور شو. هغه په دغه ځای کې یوه موده په عبادت او له خدای تعالی سره په راز و نیاز کې تیروله او تر دې چې بالاخره یو ځل بیا د کتاب تالیف او تدریس پیل کړ. د صدر المتعلهین یو تر ټولو مهم کتاب اسفار اربعه په همدې وخت کې ولیکل شو چې پکې په پوره څرګندوالی او یقیني دلایلو سره له دین او وحی سره د فلسفې او عقل اړیکه بیان کړې ده. هغه د حکمت متعالیه بنسټګر دی چې له عرفاني تګلارې سره یوه فلسفه ده. ملا صدرا د خپل ژوند وروستۍ لسیزه د شیراز د واکمن په بلنه په دې ښار کې تیره کړه او په مدرسې کې چې ورته یې جوړه کړې وه د بېلابېلو علومو په تدریس بوخت شو. هغه په عین حال کې د ارزښمنو کتابونو له تعریفه غافل نه و. د صدر المتعلهین له څلوېښتو کتابونو څخه کولای شو چې المبدا او معاد، زاد المسافر، متشابهات القرآن کتابونو ته اشاره وکړو. دغه ستر فیلسوف بالاخره په یو زرو 1500 هجری قمری کال کې په داسې حال کې چې د اووم ځل لپاره په خپلو پښو د حج سفر په حال کې وو وفات شو. درې سوه درې څلوېښت کاله پخوا د 1499 میلادي کال د ډیسمبر په څلورمه نیټه انګریز فیلسوف توماس هابرز مړ شو. هغه د 1500 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه دنیا ته راغی. هابرز د انګلستان د اکسفورد پوهنتون فارغ التحصیل و او په ادبیاتو کې پریمانه مطالعې درلودلې. هغه وروسته چې خپلو فلسفي مطالعاتو کې د ایټالیایي فیلسوف ماکیاویلی څخه اغیز ومنله او د خپلو افکارو په پراخولو کې پیل وکړ. د هابرز فلسفه د نړۍ د پیښو او د دنیا له چارو سره د هغې له مینې او علاقې څخه سرچینې نیولې. هابرز ویل چې انسان به یو داسې ځان خوښوونکی او قدرت غوښتونکی موجود دی چې په نورو باندې د سلطې د ترلاسه کولو غوښتونکی دی. په همدې وجه هغه باوري و چې باید په ټولنه کې یو داسې مقتدر حکومت جوړ شي چې د کمزورو امنیت او سوکالۍ پوره کړي. د دغه انګریز فیلسوف له نظره له پاچا څخه د خلکو اطاعت یو الهي حکم دی. د هابرز مشهور کتاب لیو یا تاندی او د هغه له نورو کتابونو څخه کولای شو د سیاست علم، د حکومت په اړه فلسفه او عمومي حقوق ته اشاره وکړو. توماس هابرز په 1499 میلادي کال کې مړ شو.
د تهران رادیو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې کورنۍ وړتیاوي پروګرام او ورپسې هم بې نقابه امریکا نومې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره عمله ووسئ. parstoday.com/ps هم زموږ د ویب سایټ اډرس دی.
کورنۍ ورتیاوی
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزویانی و منی عزیزانو وسم زفاتینی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. لکه څرنګه چې پوهیږئ د اسلامي انقلاب موسم لارښود 1401 هجری لمریز کال د تولید په بنسټ روزګار رامنځته کوونکی کال په توګه نومولی دی. موږ هم په دې لړ کې تاسو عزیزانو ته د کال د شعار د خپرونې تر عنوان لاندې د دغه پروګرام یوه دازه برخه تاسو ته وړاندې کوو. په دغه برخه کې به د انساني نیروګانو او مسلکي توب د اهمیت په اکله له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په انساني ځواک پانګونه او د انساني نیروګانو د کاري کیفیت لوړول د اقتصادي ودې د ګړندیتوب او د زیاتې ګټې د ترلاسه کولو له اصولو او راودو څخه بلل کیږي. اقتصادي څیړنې ښودنه کوي چې انساني پانګه یو بشپړ اقتصادي مفهوم بلل کیږي او په حقیقت کې د انسان کیفي ځانګړنې ته د یو ډول شتمنۍ سرمایه په سترګه کتل کیږي، ځکه چې دغه ځانګړنې د تولید، عاید او هوساینې د زیاتوالي سبب ګرځېدلی شي. له شکه پرته انساني نیروګان کولی شي خپلې وړتیاوې په فزیکي او فکري توګه د سازمان په واک کې کیږدوي. په همدې خاطر انساني ځواک د تولید تر ټولو مهم رکن بلل کیږي. د یوه هیواد انساني سرمایه کیفیت د انساني سرچینو په مدیریت کې یوه مهمه مسئله ده. انسانی سرمایه د کارکونکو کارنده او رغنده وړتیاو ته اشاره کوي چې تجربه، مهارت او پوهه دغه وړتیاو کې شاملېدلی شي چې دا ټول اقتصادي ارزښت لري. هیوادونه د انساني سرمایه له نظره له ډول ډول ساویو څخه برخمن دي. مهمه مسله دا ده چې په انساني سرمایه کې پانګونه هغه مهال د اقتصادي ودې سبب کېدلی شي چې اقتصادي اړتیاو سره په تناسب او د نویو علمي لاسته راوړنو پر بنیاد تولید ته توجه وشي. پیاوړی استعداد څخه برهمن انساني ځواک په هر یوه سازمان کې له ودې او پرمختګ سره زیاته مرسته کوي او په مقابل کې لټ، غیر مسلکي او له انګیزې پرته کارکوونکي هم د یوه سازمان په نه کارندهتوب او زیانمنو کېدا کې زیات رول لوبوي.
قدرمن اوریدونکو، انساني سرمایه په ماډرن اقتصادي وده کې یو مهم لامل دی. اقتصادي وده یوازې د انساني نیروګانو له زیاتوالي سره تړاو نه لري، بلکې په زیاتره د انساني نیروګانو له کارندوالۍ سره هم تړاو لري. د انساني نیروګانو د کیفیت لوړېدا سبب کیږي چې له یوې خوا کاري نیروګان مسلکي او توانمن واوسي او له بلې خوا ټکنالوژي او پوهه سبب ګرځي چې سرمایه په مؤثره او مولده توګه عمل وکړي. په تولید کې د کارندوالۍ پراختیا او د عاید وده هغه مهال ترلاسه کیدلی شي چې نیروګانو ته روزنه ورکول شي او په هغه امهاله توګه تخنیکي پرمختګونو ته هم پاملرنه وشي. د هر یو په بنسټ اقتصاد یو اصلي ستنه د کارکونکو روزنه او د مسلکي او تعلیم یافته نیروګانو حضور دی څو علمي موندنې وشي او له علمي لاسته راوړنو او لارو چارو څخه په کارنده توګه کار واخیستل شي. په شلمې پیړۍ کې په بنسټ اقتصادونه یو لړ وړتیاو او مهارتونو ته ضرورت لري، لکه د آی سی ټی مهارتونه، د ستونزو د هوارولو مهارت، تحلیلي مهارت، په ډله ییزه توګه د کار کولو مهارت، د زده کړې مهارت، کارنده او مؤثر اړیکی او داسې نور. یاد مهارتونو ته رسیدل یو انعطاف موندونکی روزنیز نظام ته ضرورت لري. داسې روزنیز نظام چې پکې لومړنی روزنې د زده کړې اساس او بنسټ جوړوي او د تعلیم په وروستیو پړاوونو کې مهم مهارتونه، نوښتونه او نیوکه کوونکی تفکر محصلینو ته ورخي. په معارف او روزنیز نظام کې پانګونه د پوه بنسټ اقتصاد اصلي ستنه بلل کیږي. په مختلفو هیوادونو کې کارنده انساني نیروګانې د هیوادونو د بریالیتوب له اصلي عناصرو څخه دي. د پوه بنسټ اقتصاد د بڼه اخیستلو لپاره کارنده تعلیم یافته او نوښتګر انساني ځواک ته ضرورت شته. د پوهنتون استاد او په ټکنالوژۍ او علمي ډګرونو کې د ایران د ولسمشر مرستیال سورنا ستاری وایي نوښتګر انسان نیز واک او د پو بنسټ شرکتونو فعال ټکنالوژۍ د یو پو بنسټ اقتصاد په چولیستوب سره د هیوادونو د پرمختګ او د ودې بنیاد جوړوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اکثره پراختیایي هیوادونه له دوه ګونیو له یو بل نه د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغوی د خپل سنه د ودې لپاره له ضروري مهارتونو او مسلکي کسانو څخه بې برخې دي، خو په عین حال کې په زیاته اندازه د کار غیر مسلکي نیروګان یعنی ځواک لري. د غیر مسلکي کاري ځواک زیاتوالی هم د ضروري مهارتونو د نشتون له امله رامنځته کیږي. په دغو هیوادونو کې له فزیکي پانګونو نه زیات باید په انساني سرچینو باندې پانګونه وشي. د وارداتو فزیکي سرمایو له رامنځته کېدا سره سره اوس هم لا دغو هیوادونو له چټکې اقتصادي وده نه ده کړې، ځکه چې تر اوسه پکې انساني منابعو ته پاملرنه نه ده شوې او انساني سرچینې یې وده نه ده کړې. دغه هیوادونه هر کال په زیات اندازه پانګونې جلبوي، لیکن د ضروري مهارتونو د نشتون له کبله له دغو سرچینو څخه د استفادې وړتیا نه لري. په پرمختیایي هیوادونو کې یوه بله ستونزه دا ده چې دغو هیوادونو د انساني ځواکونو د مهاجرت او د مسلکي کسانو د تیښتې له ننګونې سره مخامخ دي. د مسلکي کسانو د تیښتې یو عامل دا کېدای شي چې دغو هیوادونو له خپلو مسلکي او وړ کسانو څخه د ګټه پورته کولو وړتیا نه لري او د فعالیت زمینه یې نشي ورته برابرولی. بل لامل همدا دی چې اکثره مسلکي کسان داسې روزنې او زده کړې ترلاسه کوي چې په خپل هیواد کې ورته د کار امکانات موجود نه دي او هیواد یې د ګټه پورته کولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. په دې خاطر هغه انساني نیروګان یعنی ځواکونه چې تعلیم یافته دي او کار زمینه ورته نشته غوره ګڼي چې بهر ته مهاجرت وکړي. په پوه بنسټ اقتصاد باندې د تمرکز یو هدف دا دی چې د انساني ځواکونو په کیفیت باندې په پانګونې سره له دغو نیروګانو څخه د ګټه اخیستلو او د هغوی د مهاجرت د مخنیوي زمینه برابره شي.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې د کارند انساني نیرو اهمیت دومره زیات دی چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د انقلاب په دوهم ګام کې هم هغه ته اشاره کړې ده. هغوی د انقلاب د دوهم ګام په اعلامیه کې فرمایي د هیواد تر ټولو هیله بخښونکی او مهم ظرفیت په ایمان او دین سره سینګار شوی توانمن کارنده او مسلکي انساني نیروګانې دي. له څلویښت کلونو کم عمر لرونکې ځوان پرګنې چې د شپېتمې لسیزې د نفوس د څپې نتیجه ده د هیواد لپاره ارزښتناکه فرصت رامنځته کړی دی. شپک دیرش میلیون زوانان چې له 15 بیا تر 40 کلونو پورې عمر لري او لوړې زده کړې کړي دي د طبیعي علومو او انجینیرینګ په زمینه کې د نړۍ په کچه دوهم مقام په انقلابي روحیې سره روزل شوي زوانان چې د هیواد لپاره جهادي هلو ځلو ته تیار دي او هغه څېړونکي ځوانان چې صنعتي کلتوري او علمي نوښتونو په رامنځته کولو لګیا دي دا ټول د اسلامي ایران رویه سرمایه او پانګونه جوړوي او د هیواد شتمني ده چې له هیڅ ډول مادي زیرمو سره د پرتلې وړ نه دي. د رهبري سرمقام د 1401 هجري لمریز کال په پیل کې هم وویل موږ داسې یو هیواد یو چې د انساني سرمایه له نظره د نړۍ په بډایه هیوادونو کې شمارل کیږو. د رهبرۍ له لوري په انساني سرمایه باندې دغه ټینګار په دې دلیل شوی چې د اسلامي انقلاب رهبر چارواکو او مسؤلینو ته وښیي چې وده او پرمختګ د کارنده او مسلکي نیروګانو په کارولو سره ترلاسه کیدلی شي. دا د صنعتي او پرمختللو هیوادونو له لوري تجربه شوې ده. د دې مسلې اهمیت دومره زیات دی چې د پرمختللو هیوادونو یوه برنامه له بهر څخه د کارنده او مسلکي انساني نیروګانو جذبول دي.
تیرو قدر من اوریدونکو زمونږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
بے نقاب امریکہ
د تیران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د بے نقاب امریکا نومې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په پیل کې درته د امریکا د تیرې اونۍ ځینو مهمو پیښو خلاصه دراوړو او پسې مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اوریدلو ته. نو هیله ده چې راسره تر پایه پورې ملتیا وکړئ.
د 2023 کال د ولسمشری د انتخاباتو په باب په ډیموکراټانو کې اختلافات په راتلونکي میلادي کال کې په امریکا کې د اقتصادي ځوړتیا ډېر احتمال اوکراین ته د وسلو د لیږد په باب د امریکانو ترمنځ ترنګلتیاوې او په امریکا کې د وسلوالو تاوتریخوالو بې مخینه زیاتې دا په تیرې اونۍ کې د بې نقاب امریکا ځنې مهمې پیښې وې. نو اوس هم رابولو د ځنو موردونو په باب د تحلیل برخې اورېدو ته.
د د نوی نظر غوښتنې ورستۍ نتیجې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د جوزف بایدن د کاندیدا په سر د ډیموکراټانو د سخت داخلي اختلافاتو د رابرسره کېده ښودنه کوي. جو بایدن د ډیموکراټانو له رهبرۍ وروسته په امریکا کې د واکمن ګوند لپاره په تر ټولو پیاوړ مینځ پړاو انتخاباتو د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره د هغه د کاندیدا په باب له ډیرو زیاتېدونکو شکونو سره مخامخ شوی دی. شکونه له دې وروسته زیات شوي چې جو بایدن د ستمبر په 6مه نیټه 80 کلنۍ ته داخل شوی او همدې چارې هغه د امریکا یوازنی ولسمشر بللی چې د خپل عمر په 80مې لسیزه کې د امریکا رهبری کوي. د موضوع د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د مناسب عمر په باب ډیرې پوښتنې راولاړې کړي دي. جو بایدن هغه مهال چې د 2021 میلادي کال د جنوري په 6مه نیټه د ولسمشرۍ څوکۍ په غاړه واخیسته په 80 کلنۍ کې د امریکا ولسمشر شو. رونالد ریګان هم چې په 80 کلنۍ کې او د ولسمشرۍ له پله پسې د 2 پړاوونو پسې د غڅوکۍ پرېښوده مخکني ریکارډ لرونکی و. که جو بایدن په 2024 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید او بریالی شي نو د دوهم پړاو د ولسمشرۍ په پیل کې به 2 اتیا کلن او د دغه پړاو په پای کې به 6 اتیا کلن شي. په هم هغې نظر غوښتنې د نتیجو په اساس چې د امریکا په یوه پوهنتون کې د نومبر په 22مه نیټه ترسره شوي یوازې 50% ډیموکراټان به د ولسمشرۍ د دوهم پړاو لپاره د جو بایدن له کاندیدېدا ملاتړ وکړي. دغه نتیجې له هغو میداني ارزونو سره چې همدغه پوهنتون په اګست میاشت کې ترسره کړي سمون خوري.
ایزانو لا بل پلو اسپینې ماڼۍ هم اعلان کړی چې جوزف بایدن نیت لري یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او کاندید شي، خو بایدن شخصا تر دې دمه رسمن او جوت اعلان نه دی کړی چې د دغه شان کار نیت لري. جو بایدن له منځ پړاو انتخاباتو وروسته په خبري ناسته کې ویلي چې ډېر ژر به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدا په باب رسمي اعلامیه خپره کړي. د واشنگتن ڈی سی یو ډیموکرات سینیټر رابرټ وای چې زه لاغه کار سره چې جوزف بایدن کړي په پریکنده توګه موافق یم، خو په عین حال کې باور یم چې د ولسمشرۍ د څوکۍ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو لپاره د یو کم عمره کس د ټاکلو وخت رسیدلی دی. دا جوزف بایدن د عمر په باب اندېښنې له اوسني وخت سره مشروطې نه دي، بلکې د بایدن زیات عمر تل د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په شمول د جمهوري غواړو د حملې لپاره تبلیغاتي خوراک دی. ډونلډ ټرمپ د 2020 کال په انتخاباتي کمپاین کې د بایدن د عقلي او بدني سلامتیا په باب شک او شبهات څخه د هغه په ضد سیاسي مترو کې په توګه استفاده وکړه. په 2020 کال انتخاباتو کې د بایدن له بریالیتوب وروسته جمهوریت غواړو په ولسمشر سخت ټکونه او پر هغه نیوکې ډېرې زیاتې کړي دي او په ټلویزیون چینلونو کې مختلف ویډیوګان کلیپونه هم خپره کړي چې ښایي بایدن یو بې خوده او سربداله دی، یا دا چې د تلو راتلو په وخت راپیږي، او یا دا چې په ژبه کې هم لوکنت لري او په خبرو کې خخیږي.
د امریکا سټانډارډ اینډ پورز نومې اعتماد ویلیډیشن مؤسسې د تیرې اونۍ دوشنبه ورځ په خپل وروستي راپور کې په راتلونکي میلادي کال کې د امریکا د اقتصادي ځوړتیا د احتمال د زیاتېدا خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دې احتمال چې امریکا په راتلونکي میلادي کال کې د اقتصادي ځوړتیا له ګوزاره په امان کې پاتې شي ورځ تر بلې په کمېدا دی. د امریکا د اعتماد د سنجونې مؤسسې لوړ پوری کارپیژان بیټ بو اونیو ویل د شیانو د بیو او د سود یا ګټې د نرخ د کریډیټ د زیاتېدا او د اخیستو د قدرت او د امریکا د خلکو د لګښتونو د کمېدا په باب اټکلونه په پام سره متحده ایالات به په 2023 میلادي کال کې له اقتصادي ځوړتیا سره به مخامخ شي. هغه په دغه خپل راپور کې لیکلي چې موږ اټکل کوو او تمه لرو چې په راتلونکي میلادي کال کې د امریکا د داخلي اومو تولیداتو وده په 0.8% کمیدا سره منفي 0.1% ته ورسیږي. دغه اقتصادي کارپو په دوام کې وویل په امریکا کې د بانکي د ګټې د اندازه او د شیانو د بیو د کریډیټ ډیره زیاته ده به د دغه هیواد خصوصي برخې د غوښتنې اندازه او د اخیستو قدرت تر ډیره حده کم کړي. د سټانډرډ اینډ پورز نومې موسسې راپور په اوکراین کې جنگ په تایوان کې تنګۍ کې تاوتریخوالی او د چین د اقتصادي ودې د چټکتیا تمیتیا هغه بهرني علتونه بللي چې د امریکا اقتصادي ځوړتیا احتمال به لا زیات کړي. د جی پی مورګان چیس نومې پانګونې بانک اجرایي مدیر جیمی ډایمن هم په اکتوبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا اقتصاد به په ډیر زیات احتمال سره له شپږو تر نهو میاشتو پورې له ځوړتیا سره مخ شي. ډایمن وویل د خبرداری د ټلۍ د کړنګېدا یوه نښه هغه انفلیشن او د کریډیټ یا ګټو د زیاتېدا اغیزې دي چې له حد زیاتې انتظار کېده. دغه امریکایي مدیر د امریکا پر اقتصاد او په اوکراین کې د روسیې د جنگ د سختېدا د اغیزو په باب هم خبرداری ورکړ او وی ویل اروپا اوس په ځوړتیا کې شپې ورځې تېروي. البته ډېر داسې مسلې شته چې زه فکر کوم د امریکا او نړۍ اقتصاد د ځوړتیا په لور کاژل کېدلی شي او دا احتمال شته چې دغه مسلې او مشکلات امریکا له راتلونکو شپږو تر نهو میاشتو پورې اقتصادي ځوړتیا ته وارده کړي. د ډایمن څرګندونې په داسې شرایطو کې مطرح شوي چې په امریکا کې د اقتصادي ځوړتیا د لرلید په باب زیاتېدونکي اندېښنې رابرسېره شوي چې په تېره بیا له زیاتېدونکي انفلانشن سره د مقابلې په خاطر د ګټې د زیاتېدا په باب د فیډرال ریزرو او د نورو مرکزي بانکونو د فیصلې په دلیل ده.
عزیزانو، د امریکا په متحده ایالاتو کې په پرله پسې دریم کال لپاره په روان 2022 کال کې په کال کې د څه د پاسه شپږ سوه د ډزو د ډله ییزو پیښو شاهدان یو. د امریکا د وسلوالو تاوتریخوالو د آرشیو د غیر حکومتي موسسې د راپورټ په اساس د 2022 کال تر نومبر پورې په دغه هیواد کې د ډزو کابو شپږ سوه نه ډله ییزې پیښې شوې دي. د امریکا رسندوی تعریف په اساس ډله ییزې ډزې هغو پیښو ته ویل کیږي چې پکې له یرغل پرته څلور یا څلورو زیات کسان پکې په شیش کې راشي. په دې توګه امریکا تر دې دمه د کابو شپږ سوه پنځه اویا موریدونو په سبتدا سره د روان کال تر پای پورې چې له یوه میاشت ورته پاتې ده نږدې کیږو. په تېر میلادي کال کې امریکا کې د ډزو شپږ سوه نوي ډله ییز موریدونه ثبت شوي دي چې په 2020 کال کې دغه پیښې شپږ سوه لس موریدونه او په 2019 کال کې کابو څلور سوه بلس موریدونه وو. د دغې موسسې د اټکلونو په اساس په روان کال کې په امریکا کې په وسلوالو تاوتریخوالو کې 9,814 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په روان کال کې د وسلواله موریدونو څه د پاسه 18,000 موریدونه د قتل او په وسلو سره څه د پاسه 22,500 موریدونه د خودکشي دي. د دغې موسسې د راپورټ په اساس په روان کال کې امریکا په متوسط ډول هر ورځ 1,078 د ډله ییزو ډزو موریدونه تجربه کړي چې په 2019 کال کې دغه ډله ییزې ډزې یو مورید، په 2016 کال کې 109 مورده وې. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن په داسې حال کې چې کابو دوه کاله کېږي په خپل هیواد کې د وسلوالو تاوتریخوالو په کنټرولولو کې بې وسه دی، بیا هم له یرغلیزو وسلو سره د مقابلې ژمنه کړې ده. هغه په ورجینیا ایالت کې په والمارت مال نوی د پیر پلور په یوه مارکیټ کې د مرګونی ډزو له امله د اوو کسانو په وژل کې دا پسې ژمنه کړې ده چې د یرغلیزو وسلو د محدودولو لپاره هڅه کوي. جو بایډن وایي دا چې اجازت ورکړو نیمه اټومیټک وسلې د خرڅ شي کرکجنه خبره ده. دغه موضوع د اجتماعي برخې د پرېښودلو هیڅ ارزښت نه لري، اصلا هیڅ ارزښت نه لري. د دې لپاره هیڅ منطق نشته لا د پرته چې د وسلو د جوړونکو لپاره ګټه ولري.
د امریکا حکومت د هواوی او زی ټی ای چینی شرکتونو د مخابراتو تجهیزاتو واردات او پیر پلور د متحده ایالاتو د ملي امنیت په ضد د نه منلو وړ خطرې په دلیل ممنوع کړ. د امریکا فدرال ارتباطاتو کمیشن اعلان کړی دی چې همداشان د هواوی ټکنالوژۍ انګژو آیکوژن او هیترا کمیونیکیشن شرکتونو په شمول د چین د یو شمیر نورو شرکتونو د تجهیزاتو واردات او منع کول لپاره نهایي قوانین تصویب کړي دي. دغې اقدامات د چینی ټکنالوژیکي شیانو پر ضد د جو بایډن د حکومت تر ټولو وروستۍ فیصلې دي او واشنګټن مدعي دی چې بیجنګ د دغو شرکتونو په وسیله د امریکایي شاریزو پر ضد جاسوسي کوي، چې البته د چین حکومت له امریکا د دغه ډول جاسوسۍ لپاره هر ډول هڅه ردوي او وایي چې دغه شان کار ته هیڅ ضرورت نه لري.
ایزانو د بینقاب امریکا د دې اونۍ پروګرام ختم دلته پای ته رسی. parstudio.com/پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک ته تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you.